دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ایسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ین ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګر رئیس د عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپل وینا کې ویل د امریکا له همکارۍ سره به افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ین ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به هم اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پر مهمې پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې 2 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وای د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي ونې به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د سولې مخالف ټولو خواو ته دا سپینوي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لګکۍ واستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال راډیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع هزارګانو وژن کې نه دي نیول شوی.
2000 کسان وشتل شوی دي که په قتل رسیدلې دي خالص یګان او هزارګان نو په دا کې موږ ډیر خوښینو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، زموږ قاتلان نه دي نیول شوی، زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د عیسویانو او هندوانو استازي هم دریځ لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په آزادانه ډول عبادت کولای شي او نه یې بچیو ته په سکولونو کې د هغوی د دینی تعلیم د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې 4 ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل یو رپورټ کې ویلي ول پاکستانی حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه‌ایز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. 4 ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي. خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا تور رد کړ. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بلاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا له مشال راډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې په نښتو کې د ځینو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو له هیڅ لوري ته داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. دې ادارې تیره ورځ ویل په جولای کې له ایران سره د شوې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شوي تړون سره سم ایران باید د اورانیم غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی. امریکایي ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ایسارېدو مودې غځولو اعلان کړی او افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی. د خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو او زده کوونکو له حکومته د اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې.
اف سی آر قبایلی علاقو د تعمیر په ترکه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی.
کدا اف سی آر دومره ښه قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي.
او په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې څنګه له دې د محرومو ځینو کسانو تعلیم ترلاسه کړی.
زما عمر په دغه ټایم کې 19 کلن چې زه بیخي انپړ وم او بیا په 13 کلن کې لس کاله به پوره کړو زه بیا کالج ته روان.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسېدو. قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 29 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 15,000 خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخ مونگ خاموش احتجاج کیوں مونگ با التا ٹولو سیاسی جماعت مشران تھا دا خواست کیوں جی صاحب زور دفاع تھا خلتا سو جناور پکتار کے ماں چوئی عدالتی نظام پختونخوا کی شامل کی
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
اوس موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برائرہ سڑکوں کی طرح جو منگا پواز اخلبانے واس کرتا کو کہ آخر منگا قبائلوں کا مگناہ کرنے دا چیز تو منگ دا پارا نا یو قانون دے ہوئی تا انسانی حقوق حاصل دی ہوئی تا عدالتوں کا رسیدل حاصل دی ہوئی تا قانون سازی تا رسیدل حاصل دی آخر منگا قبائلوں کا مگناہ کرنے دا چیز دا زمن دا پارا نا ممنوع دی.
دا یادوانی والا چی پا دے رستیو کی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا آئینی حیثیت لپارا حلی زلی تندی شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایسارېږي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. خو اوباما وویل افغان ځواکونه لا نور وخت ته اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې جوګه شي. تفصیل ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنی د اوسني شمیر سرتیري به د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپل وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي برید نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ. اوس مهال امریکایي سرتیری په کابل کې د بګرام په هوایی اډه او په جلال آباد او کندهار کې په دوو نورو اډو کې حضور لري.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اورېده. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخې به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه 9800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. اشرف غنی بیګا ویل د امریکا په همکارۍ به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړی مرکز شي. هلته د ناټو مشر یان ستولتنبرګ هم وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د خپل غوڅ ماموریت په اړه پریکړې وکړي. ملالۍ بشیر معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د تمدید اصلي هدف دی. د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکارۍ ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایی اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د ملالی بشیر رپورٹ مورید. په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه د ورکل شوی او دا چې ل یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا سرګندونې بېګارت پر داسې محل له مشال راډیو سره په خبرو کې کړي دي چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنه وښوده. هلته د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. بوروال کاکړ معلومات راکوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو سلو یا پنځوسو کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوي وه.
بمون باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټی دی چې دغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټی چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور دیشه در دی چې تاسو څه توایې.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه سین دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلی دي خالي شیګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کار کوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچا بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
دا پیښور په ګډورو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویلي ول. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل شي. ځنو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامي ترمنځ اختلافات دي، خو د بلدیاتو وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله دا خبره رد کړه. غلام غوث معلومات راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی و. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاگی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھے رالو اپر اس خٹک سے آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہومو ویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمینز اختلافات رامنځته شوی دی.
اصغر خان دا مردان ایم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار څخه جواب نه پیدا کیږي. د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټۍ چیرمن جوړ کړو. پرې باندې څه اعتراض وکړونه کو چې ما ویل زما سره رابوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی. کوم ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلج کونسل سکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د قبایلی سیمې خیبر په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. په دوی کې ځنو وویل دوی د هغې قانوني مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو ځنو استازو د هغو سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جمع کړی. خو بلې خوا ته د قبایلي سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرحات شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنس په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کو او موږ دا غوړو پټل چې کومه دو هغه د هم په خیبر پښتونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقه کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملې کې زم کړی شي او قبایلی علاقې به د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیل سیمې او مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي هغه به د شپې تو یا یو کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تکا. په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا یی دویم خبره دا چې دلته په پټی کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکهونکو یوه اتحادی مشر امیر پردی ویل
قبایل چې په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو خو موږ ځکه حمایت کوو چې څنګه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې موږ هسپتال د پیښور استعمالو موږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو موږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو. نو دې وجنه موږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دي چې یو غشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دي چې په 67 سال کې بونو بي زرمان داس یوخه ګام پوښت کړی شوی دی. دا موږ بیا هم حمایت کوو کدا اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي دا د
په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پاکستان وایي له ترکیه سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی ویل هیواد یې د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبري غونډې په اړه ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
اویل زمون د ترکی سره ضروري تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګرۍ ضد اقدامات او اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرستې کولی شي او آیا د دې با په پاکستان څه اثرات وي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سعد محمد نه تپوسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملہ کې تجربه لري د دهشتګردۍ په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی ته پوس ملک پاکستان 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 خلاف پاکستان خلاف
بریگیڈیئر سعد زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپلو پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمې پالیسۍ خپلې کړې وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي. نن ترکی هم په هغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسي پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اروپا او منځني ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان میشتي افغان کډوال غیزمن شوي دي. ایجنسی وایي لامل دا دی چې ملګری ملتونو وزیاته توجه د شام بې کوره کړل شوی ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر مشرانو ایجنسی ته ویلي دوی د نورو کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. بوروال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
رویټرز خبری ایجنسی د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیون افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته سوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنسی لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګرو ملتونو پر دې مجبور کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنسی ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ شوي چې زده کوونکي کورونو ته ولېږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګی ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80,000 پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي، چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. رویټرز خبري اجانس لیکي چې د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سږ کال 16% کمی راغلی دی، کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9,800 امریکایي سرتیري پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه خپل خاورې ساتنې ته نه دي تیار، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري وساتي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي. په پاکستان کې د مذهبي لګښیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادۍ نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو پر ضد مظاهرې شوې دي. څو ورځې مخکې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاک کړې او د ځینو قومندانانو په ګډون یې تر 1.5 پورې وسلوال وژلي او ژوبل کړي دي. وسلوال طالبانو هم د تیرو څو ورځو په نښتو کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړي دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د دعوو پخلی نه دی کړی او د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. او وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله، چېرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیوخه په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسی مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان مانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او ژوبل شو.
خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. دریا مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیره غازی خان کې لوی دماکې شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېدا چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایران ورسپانې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خپره کړې. هلته امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلوالې ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني او وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حمله وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال بلاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیگا مشال راډیو ته ویل په نښتو کې تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي چې پکې ځینې قومندانان هم شامل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي او لارښوونه ورته د هغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې ورکوي. پاکستان په بیا بیا له دې توره انکار کړی. هلته وسلوالو طالبانو هم په تیرو څو ورځو کې پر افغان ځواکونو د بریدونو او د سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي، خو آزادو سرچینو د هیڅ لوري داوو پخلای نه دی کړی. سید شاه سقیم معلومات راکوي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قومندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قومندانان هم له بین تیزي او په نامه د اوبوس او ملا سمین څو قومندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولي تداوی له خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قومندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزای، ملا اوبوس، قومندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته پوجیان د دې اکمالات کوي، دوی تقویه کوي، د ټریننګ مرکزونه لري.
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاص شوی دی. بېګا شپه ټول هغه وسایط په دغه لارو کې بند پاتې وو، حتی تر مقره پورې د کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل، حرکت یې کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې دعوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
نوستید شاه سقیم رپورت مورد واشنگتن پوست روزپانی ده سعودی عرب باچه سلمان ضعیف حالت او ده ولیعهد او ده هغس مرستیال ترمنز ده واک ویش پر سر پیدا شوی جنجال او ناندری تو کتنه کردی. لیکن وای په خواب ده سعودی عرب ده کورانو چارو او اختلافاتو پاره چا تا پته نلگیده و هر چه با مبهم او پیچلی ول خوست ده هر چه کار شویدی. ده خبریال دیوید اگنیشیس ده رپورت مهم برخی نجیب آمیر او روی.
واشنگتن پوسټ ورسپانه کې خبریال ډیوډ اګنیشوس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورسپانه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړ چې نهاویه کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نچکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نوموړی د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اصلي پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړی په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایف خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبر امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
له نجیب امیر مو د مقالې مهمې برخې اورېدې. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونو مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالره ګټي. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یوه ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فائنانشل ټایمز د خپل راپورټ لپاره لسګونه شامه او سوداګرانو د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ایزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 تر 5.5 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د ونیز خبرونې روښانه مستقبل وخت شوی دی. نننۍ خبرونه د دید نه د محرومو کسانو یا د لدیده د بې برخې کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې ده چې تیره ورځ وه او په دې کې به تاسو واورئ چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې داسې ډیر پښتانه دي چې لدیده محروم دي، خو د دې باوجود دوی زده کړې کړې دي، سبق ترلاسه کړی. دا خبرونه درته په تکراری ډول خبریږي. منور شاه جوړه کړي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوینې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي که یوې خواته زیاتره د پښتنو په سیمو کې د تعلیم سهولتونه کم دي، نو بلې خواته ځینې ځوانان تعلیم ترلاسه کولو ته سمه توجه هم نه ورکوي، چې په نتیجه کې یې د پښتنو ټولنه په عمومي توګه د تعلیم په حواله شاته پاتې کیږي او مشکلات یې سیوا کیږي. د کارپوهانو په وینا ځوانان د یو قام سباون وي او په کار دي چې د نیمګړتیاو باوجود دوی اعلی تعلیم او تربیت ترلاسه کړي. خو بیا داسې پښتانه ځوانان هم شته چې د ټولنیزو نیمګړتیاو تر څنګه بدني نیمګړتیاوې هم لري، خو د ټولنې په پرمختګ کې د روغو سره سم بلکې د زیاتره روغو ځوانانو نه هم ډیره برخه چوي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د بینایی یا نظر نه محروم ځوانانو حال درکوو چې د بدن سترګې لیدل نشي کولای، خو د زړه سترګې په تعلیم روښانه کړي او ډیر په عزت خپل ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا بونیر ضلع اقبال ادرالی راته د ځان په حق له وویل،
زما تعلق د بونیر د سیمې سره دی، د سلارزو د بامبوخې کلی سره. زه له پیدایشه د سترګو مازورتیا لرم، په دواړو سترګو باندې نه وینم او د بصارت نه محروم یم. دا وخت زه د پېښور یونیورسټۍ کې د شعبې عمرانیات د سوشالوجي ډپارټمنټ سره زما تعلق دی ایز اے سټوډنټ، او بی ایس په دې وخت کې زما کمپلیټ شوی دی. او په دې وخت کې زما تحقیق او ریسرچ چې کوم دی، هغه د معذور خلقو شاته د معاشرې چې کوم عناصر دي چې هغه معذوره کوي او د معذورتیا په دغه کې اضافه کوي، د هغې شپاندش کولو باندې زما ریسرچ روان دی.
نوموړی وایي د تبا دې خبرې ډیر تکلیف ورکاوه چې معذورانو ته خلک ولې کم ګوري. د خپلې کورنۍ او تعلیمي سفر په هکله وایي،
زه په ټولو خویندرونو کې د ټولو مشر یم، زما درې رونه نور هم دي او دوه مې خویندې دي. زما والد صاحب په خپل باندې چې کوم دی د درس او تدریس سره چې کوم دی منسلک کوي. زما ماشومان وروڼه چې بکله خویندې وروڼه چې بکله دغه ته تلل، سکولونو ته تلل، مکتبونو ته تلل، هغه به خپل خوندې چې کوم دی لوستل، نو ډېر عجیبه ماته چې کوم دی محسوس کېده چې باید زه هم تللی شوی. خو دغه د 12 کالو په عمر کې هم ما دغه یو تهیه وکړه چې ما له سکول طرف ته تلل غواړي او زه به تاسو لږ ټایم په دې دغه کې واخلم چې زه کله په 2005 کې سکول تلاړم او زه د نرسری د اتنا کال چې کوم د اول کم سکول چې کوم دی چې د لوست لپاره چې کوم دی ډمبې کال د ماشومانو د پنځو کالو ماشومانو سره کېناستم نو زه ماته ډېر عجیبه غونډه کې فیل کېدل خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې زما سره دا یو ریکارډ موجود دی چې ما خپل د اول نه والا تر د لسم پورې لس کاله سکول چې کوم دی دا په یو کال کې ولیدو زما عمر په دغه ټایم کې ولس کلنو چې زه بیخي ان پڑھ وم او بیا په اتلس کلن کې چې کوم دی لس کاله به پوره کړو زه بیا کالج ته روانم کالج ما بیا چې کوم دی هلته ټاپ کو او بیا مې چې کوم دی د پېښور یونیورسټي کې د داخله واغسته چې د دې ځای نه چې کوم دی د عمرانیاتو په شعبه کې دغه بي اس هم زما چې کوم دی ترسره شو.
اقبال ادرالی نمو پختلی چې په یو کال کې یې د لسو کلونو زده کړې څنګه وکړي. هغه وایي د ریډیو نه یې ډېره ګټه ترلاسه کړې چې پکې یې په خاص توګه اردو او انګلیش اسکول ته د تللو نه وړاندې زده کړې وو.
میډیا زما د پاره ډېر غټ کار ادا کړی دی او هغه دا چې زه د 1900 نه وینا د میډیا د مختلفو چینلو چې کوم دا یو اوریدونکي په نظر باندې به ما کتل ټلویزیون به ما چې کوم دا اوریدل معلوماتي پروګرامونه دا غي سره زما خو یو دا چې انګلیش اردو او څو نورم زبانونه دي نو په هغه وخت کې تقریبا ما ته په نشپد زبانونه راتل یو خو هغه چې کوم ما ته یو څه آسان کړو. دویمه خبره دا چې زما والد سه په خپل باندې چونګې ټیچر وو نو دا هغه د نورم زما چې کوم خوين برونو دا غي سره به کله مهنت کولو نو هغه سيزونه ما چې کوم په خپل باندې ذهن نشین کول او بیا چې کوم دې صرف ما ته د لیک او د لوست چې کوم دې یو مهنت پاتې شو چې هغه زما محترم استادانو هغه چې کوم هغه سیس پوره کو پاره کې د ټولو نه زه شکر گزار یم زما د ګرانې استادې میډم جویریا چې هغه په خپل هم د سترګونو نابینه ده او هغه دا یو سیس چې کوم دې چیلنج کو چې نه کو مونږ وغواړو نو مونږ دا سې کولې شو او دا ریکارډ چې کوم دې اوس هم موجود دی د هغه یو کتاب چې انګریزي کتاب دی اقبال وذ 611 دا زما مارک شو اصل کې او هغه دا غیلا ټایټل ورکو هغه باندې په 2011 کې دا یو کتاب چې کوم دې هغه تصویر په نن چې کوم دې کتاب مارکیټ کې هم موجود دی.
نوموړی وایي د تعلیمي سلسلې شروع کول نه وړاندې یې د روغ ځوانانو سره په سیالۍ کې یو شمېر نورې هلې ځلې هم کړې دي او د دې ثابتولو هڅه یې کړې چې مزوران هم هر څه کولی شي.
زما چونکې په خپل باندې یو ذهن جوړ شوی چې باید زبا د ټولو مزورو د یو داسې پوړې بګدم چې باید هغه د ټولې دنیا لپاره یو نوی چې کوم دی یو فیز کیږي یو نوی پرسپکټیو چې کوم دی ډیفاین کیږي. دا یو وجه باندې سره د حافظ قران سره چې کوم دی نعت خوانې په حواله سره ما چې کوم دی په نورو سيزونو کې هم چې کوم دی ډیر مخواغستي موقع واغستي چې یاره پرسک دغه سیس پرې خودل دي او یو نوی سیس چې کوم دی دنیا یو نوی نظر ورکول دي د معاشره په دنه چې کوم دی د مازور چې کوم تصویر جوړ شوی دی هغه چې کوم دی ډیفاین کول دي چې سړی کو پسترګو نیوی نی دې مطلب دا نه دی چې هغه په کټ کې نی یو سړی کو په خو مازور دی دا غي مطلب دا نه دی چې هغه چې کوم دی لکه پرس قبل دی کنه دي یو سړی کو په سماعت محروم دی دا غي مطلب دا نه دی چې هغه خبرې نه کوي دا خبرې به کوم دی مکمل ادا کول وړ دی و جنه چې کوم دی پاکستان کو کې ټیم ته هم لاړم سندرغاړي په ترو باندې ما چې کوم دی کار کړی دی او بیا هم ډېر خلکو ته د انټرټین کولو لپاره ډېر نور پروګرامونه می هم کړی دي د میډیا په ترو باندې هم راغلی يم چې بای زه چې کوم دی از ا انکر ما چې کوم دی کار کړی دی
سره. اقبال ادرالی ویل نه یوازې دا چې د خپل ژوند لپاره لوی اهداف او امیدونه لري بلکې د نورو نابیناو او مازورانو په اړه د ټولنې په چلند هم تحقیق کوي. نوموړی وایي په پرمختللي نړۍ کې هر ډول مازورانو ته د خاص خلکو نوم ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې د ټولنې هر تن دوی ته لازمی عزت او احترام ورکوي او دا راز بدني نیمګړتیا لرونکي خلک هیڅکله هم د احساس محرومۍ سره نه مخ کیږي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې دا وار پکې د مازورو یعنی خاص خلکو حال درکو. د دې هفته په خبرونه کې به د نابینا کسانو د بریاو معلومات تر لاسه کړي. د مشال رادیو تر څنګ اوسه.
په کوټه کې د نابینا وز د کونکو په سکول کې د لسم جمعات بختوره بیبی وای مور پلار یې د نورو بچو سره برابر غنی او د هغوی په سیر د دینی تعلیم ترڅنګ دا هم د اسري زده کړو لپاره سکول ته استوي.
زه د کوټي سره تعلق لرم او ما درې ورونه او مش درې خوندې یو. زه په سکول کې نابینا یم. دا پیدایشي مسله ماشاالله ډیر ښه چلن کیږي او ډیر ښه په نظر کې پوری او د نور خوندونه سره برابر نه دي. په بچپن کې زموږ کورنۍ چې دي بس دغه د سکول لاره وشوله.
نوموړی وایي ځینې خپلوان او د گاوند خلک مور پلار ته وایي چې د عصري تعلیم پر ځای د یوازې دینی زده کړو لپاره مدرسه کې داخله کړی، خو د هغې مور پلار یې نه مني.
هغه دا ورته وایي چې ګوره دا تعلیم نشي کولی نو دا مدرسې کې داخله کړي، نو دا هیڅ هم نشي کولی. دا شاید هغه سبق بیا مو وایي چې تعلیم وکړي دې ته څه فائدہ ورکړي؟ هیڅ فائدہ نه ورکړي. ډېر کله هر څوک دا خبر ورته کوي، لیکن زما مور پلار زما مطلب میژ خوندې ورونه دي چې دي مطلب میژ ته تعلیم باندې ډېر توجه راکوي.
بختور وای زیاتره خلک د مازورو خلکو سره د حد نه زیاته همدردی کوي او یا زنی ورته کم نظر هم کوي، خو دا دواړه رویه دوی ډیر زوروي. په کار دی چې خلک د مازورانو سره هم د روغو په شان چلند کوي.
زیاته همدردی چې دا هم مطلب ډیر به انسان خراب کی، او چې په کم نظر کتل کیږي هم ډیر انسان خراب کی. چې دا ولي مشته په کم نظر ګوري، اخر می چې شي کړی دی اور چیز زیادہ ہم درتی کی نوغی بیا ہمیشہ تا سوچ ہوئی تھی، یعنی کہ گورا مش ان کی یو مزوری لرو چی مخت نسوت لئی نتی تارا گام درتی کی.
نوموړی وای د بدن مزوري یو انسان د وړاندې تللو نه نشي منې کوله، خو چې هغه په خپل حوصله نه بایلي مزورانو او ټولنې ته څه پیغام لري؟
زه دا پیغام لرم چې د ټولنې زمش مدد وکړي، او چې چا په کور کې تاسو نه بنا شاد دي نو غي دي ادارو سره ولي دیش شي ادارې دې سره. زه دا وایم غواړم چې دا غي هغه مور پلار چې دي هغه د ادارو سره ولي د سکول سره ولي چې هغه هغه مشه څه تعلیم حاصل کړي او ماشه باندې پوج نه سي هغه نه بنا تم دا مشوره ورکو چې هغه دا احساسې کمتري شکار نه سي.
بختور وای پروفیسر جوړې دل غواړي هلتا د نوموړې د استاد حمید الله سیال سره مهم خبرې کړي. هغه د خپل مازورې او تعلیمی سفر په اړه وویل،
په 2000 کې کرکټ می کولو پر سترګو می کېنول کې د لاغه سزما د سترګو نظر لاړو، مازورون نو سوال پر سترګو نظر نه لرم نه بنا یم. تعلیم سلسله سیدا اوسم درېدل نه دا روانه ده، چې خو ما ایم ای پښتو وکړه ریګولر او شکر الحمدللہ په ټول صبح کې می دویم پوزیشن امرا او اوس فلال ان شاء الله ایم فیل هڅه کوم چې ایم فیل او پی ایچ ڈی مو کما.
د حمید الله سیال نه مو پختل چې د مازوری باوجود یې څنګه ځان د مقام تر رسولې ده.
دا شدې دلته مشت خپل کورسونه را کوي، بریل لکوس د لیکنې د پاره بریل ورته وای دا بریل کورس ما او کو بیا لاغه سره سره د کمپیوټر کورس ده. دا چې ځینې کورسونه کېږي چې هغه د یو نابینا لپاره ډېر مفید کورسونه دي، هغه په دغه په ذریعه باندې د دابریل په توګه ما لیکنه هم کوله، لیکچر مې اخستو په یونیورسټۍ کې لیکلې مې او لیپټاپ ما لیپټاپ هم استعمالولو، دا لیپټاپ باندې ما کار اخستو. خپل لکه نه رو سړی یو عام خاص د سترګو والا چې کوم هغه کوي او ما هغه طرف پوره کار ایستلو لیپټاپ په لیکنه باندې دابریل په لیکنه باندې.
حمید الله سیال وای د پښتنو په ټولنه کې بعد تعلیم خورېدل سره بدلون راځي، خو لا هم زیاتره خلک به تعلیم دي چې د مازورو خلکو سره د نور نړۍ په سیر چلن نه کوي. نوموړي وویل مازور خلک په دې هم ډیر خپکیږي چې خلک ورته د خپل نوم په ځای د مازورۍ سره په تړلي نومونو غږ کوي. په کار دي چې د دې نه ډډه وکړل شي.
بخښنه غواړم داسې رویه وکړي چې هغه له یو چا سره د کولو نه وي، یا دا حافظ ورته ووایي اوس دا د حافظ تورې موږ هڅه کوو چې کوم زموږ اسوسیشن دی هغه دا هڅه کړې ده چې دا د حافظ یا کوم موږ په پښتو کې ډېره بخښنه غواړم ړوند چې ورته وایو دغه تورې موږ دا ټکی موږ دی کو، یو دا په انګریزي کې سپیشل پرسن ورته وایي دغه تورې موږ دی کو. ته دې لپاره ها کوم اقوامت چې کوم تورې ټاکلی دی PWD یعنی پرسن وذ ڈسیبلٹی او کم چې دا مشبل تور ورته معلومو یا کوټ یا لوند یا شل دا تورې کښه صد هم درتي هغه کې استعمال سي په اندري څوک چې سره هم درتي کوي دا فیز را لې اړوند را لې هغه تورې هم ډېر اثر کوي پر انسان باندې. هغه د انسان کمې همت دي کمې حوصله دي هغه ښه توډي چې یاره دا سړی یا دا معاشره اوس له هم ځنه منلای
حمید الله سیال په اخره کې مازورانو ته دغه پیغام ورکوي.
دا د علامه اقبال یو شعر دی په اردو کې ووایم خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکو خفه نه شي. علامه اقبال یو ځای شعر لیکي وایي وایي هزائم جن کے پختہ ہو نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موجون سے وہ گھبرایا نہیں کرتا ہمت پوری فرق لری دا چا کی ہمت تو خپل ویش ضمیر والا معذور ہی او الاول اثر و دیتا تیاری چی یار از خو اللہ تعالی پیدا کرده ما تی سترگ هم را کرده دا لاس هم را کرده دا لاس هم خوشیجی دا پشا هم خوشیجی هم ماتیجی سترگ چی دا هم با خوشیجی هم با بلا مطلب سر تڑلی خوزه زب همت للاس نور کوم زب جنگیزم زب لزوند سر جنگیزم زب جان حقا انسان جوڑو ما لکه عام سڑی چی دا یو نارمل یا روغ سڑی چی کم پا دے معاشرہ کی کم عزت دی زب جان و دے مقام ترسو ما پا خپل دا غصو چکو بیا کتک شے نستے تر دے نور خرابی جے ما یو سکی جے ساسے کم تریش کار کے جے نا تک شے نما ترا پورت سا خلق نه منی خو الله تعالی کسه یو سترګې جنواخې نور لارې ورته خلاص کړي دي ما لا نور لارې زده الله تعالی په مدد سره کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د فیصلې سره سم پرمختللي نړۍ کې مازور خلکو ته خاص خلک یا سپیشل پرسنز ویل کیږي او دا منلی شوی چې دا خاص خلک زکه دي چې ځنې روغ خلک هم د عزت سره د ژوند کولو جوګه نه وي خو دا مازوران د بدني نیمګړتیا او باوجود په اوچتو سترګو ژوند کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.